تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې لرو. همداسې مو د پاکستان کورنۍ او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. هر څه به وي، خو تر هغه وړاندې فرخنده اسد د خبرونو وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت یې په قبایلي سیمو کې زر تر زره صوبایي او بلدیاتي انتخابات ترسره کول غواړي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي په تیرو انتخاباتو کې د شوو درغلیو د پلټنو په اړه یو متحده پوزیشن ډله جوړول غواړي، او روس وایي هیواد یې شام ته د اس 300 دفاعي میزایلي نظام انتقال پای ته رسولی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د قبایلي سیمو صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته به لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون د اکتوبر په 2 د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان اورنگزی په مشرۍ د قبایلي سیمو د پارلماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړي. منیر اورنگزی بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم یې غوښتي چې قبایلي سیمو ته د ان اف سی ایوارډ 3% برخه زر تر زره ورکړل شي او زیاتوي.
هغه وزیر اعظم دا ویلو چې ځنه کرونه په ډیولپمنټ او لوکل ګورنمنټ ایم پی الیکشن تو په پرایورټی بیس باندې کوو، نور به سټیپ بای سټیپ کوو. پولیسینګ اعلی عدلی هلته رسېدل اوس لګیا دي. دو هلکه بنجونی کوي چې صوبائی اسمبلی
په دغه ملاقات کې شامل د قبایلي سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته د عملی شکل ورکولو لپاره جوړې حکومتي کاري ډلې یا ټاسک فورس غړي وایي دوی به هڅه کوي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو غوښتنو ته زر عملی شکل ورکړي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د نهې په ورځ په واشنگټن کې لیدلی. د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر له مخې شاه محمود قریشي او مایک پامپیو د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. په دغه ملاقات کې پامپیو د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د هڅو ستاینه هم کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه په پاکستان کې د عمران خان له حکومت غواړي چې دغه هیواد دی د هغو وسلوالو ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي چې په افغانستان کې فعال دي. د راپورونو تر مخه قریشي له دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم کتلې دي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر وایي د متحده پوزیشن یا مخالف سیاسي ډلې جوړولو لپاره به سیاسي ګوندونو سره رابطې کوي. د چارسدې په ولی باغ کې د نهې په ماښام مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره تر لیدلو وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې په تیرو عامو انتخاباتو کې د شوبو درغلیو خلاف به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو ځای کېدل وي او زیات کړه.
اس حوالے سے کچھ ابتدائی مشاورت خان صاحب کے ساتھ
دته پوینا پدی لڑکی زمون ابتدائی مشاورت اسفنیار ولی خان سره شوی، او پدی خبره اتفاق د جدا معاملې په مخ پوڑان دی وړو، او پدی اړه بنور سیاسي ګوندونو سره د رابطو سلسله ساتو چې د یو مشترکه حصې اختلاف جوړولو ته ورسیږو.
د کردار جو ہے وہ بھرپور تو پیدا کر سکے.
په دغه وخت عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان خبریالانو ته وویل چې دوی د مولانا فضل الرحمن سره د یو متحد اپوزیشن په جوړولو کې مرستې ته تیار دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي، او د دفاع وزیر پرویز خټکی د تیر جمعې په ورځ په انتخاباتو کې د درغلیو د پلټنو لپاره د پارلماني تحقیقاتي کمیټې مشر ټاکلی دی. د قبایلي سیمو قدرتي افتونو د نظم اداري او مشر احسان داوړ وایي د کورمې زاوی سیمې ته ستنو شوو کډوالو ته به په را روانو دوه ورځو کې ټینټونه ورکړل شي، او د ړنګو شوو کورونو د سروې وروسته به له دوی سره مالي مرستې کیږي. تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې احسان داوړ زیاته کړه
وہ دے چکیم دا سے مشکلات تھی پر رہائش سے زہ اتو سے پواسطات سارا دا دیا یہاں سے پر ایواد زیو رہے سے انشاءاللہ دے تا امیش طرف نا اٹنٹے پر شکل سے امداد ملاو سے
په کورمه کې د جنگونو او پوزونو او پوزي عملیاتو لکبله به کورشوي د زاوی متاثرونو سره د ستنېدو پر وخت حکومت لخوا هیڅ سمرستنه ده شوی، او د سیمې مشران وایي نورو به کور کړل شو سره د کورنۍ پر سر مالی مرستې کیږي، او د شپږو میاشتو راشن هم ورکل کیږي، خو د زاوی سیمې د خلکو سره د غمرستې نه دي شوی. تاسو مشال ریډیو تغوګي ملګرو ملتونو د افغانستان په ننګرهار د تیر ورځې بریټ غندلې او دای پولیسي خلکو یو حمله ګرځولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما په یوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي تدامیچ یمامت لخلی ویلي پر عامو هغو خلکو د غبرید سخت خپه کړی دی چې غواړي د خپل هیواد را روانو انتخاباتو په عمل کې برخه واخلي. افغان چارواکي وایي پرون ماسپخین د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته نوماند ناصر مومند په انتخاباتي کمپاین په ځانمرګي برید کې د وژل شو شمېره 14 ته رسیدلې ده. په دغه حمله کې تر سلویښتو زیات نور ژوبل دي. د پیښې ذمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. روس وایي هیواد یې شام ته د S-300 دفاعي میزایلي نظام انتقال پای ته رسولی دی. د روس په دې کار امریکا او اسرائیل سخت تنقید کوي چې دا به د شام داخلي جنگ لا زیات کړي. د روسي ټلویزیون تر مخه دا خبره د روس دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیره ورځ د لیدنې پر وخت کړې ده. شویګو وایي دا نظام به په شام کې د روسي ځواکونو خوندیتوب ښه کړي او زیاتوي شامي عسکر به د درو میاشتو د روزنې وروسته د دې نوي نظام چلول زده کړي. ولسمشر پوتین د دې نظام شام ته د ورکولو امر له هغې وروسته وکړ چې تیره میاشت روسیه و سارګره الوتکه د شامی عسکرو لخوا په یوه پیښه کې وویشتل شوه. په دغه پیښه کې د الوتکې 15 تنه روسي عمله وژل شوې وه. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان وایي په پارلمان کې اکثریت لرونکو مشرانو ورسره منلې ده چې په را روان دسمبر کې به له وخت مخکې د انتخاباتو کولو مخه نه نیسي. پاشینیان دا خبره نن سهار وختي د پارلمان له غړو سره تر لیدنې وروسته کړې ده. د دغه هیواد په پلازمینه یاریوان کې په زرګونو د هغه پلویان د تازه انتخاباتو کولو غوښتنه کوي. د ارمینیا د آئین تر مخه قومي اسمبلۍ چارته چې پاشینیان ډېر لږ سیټونه لري هله ماتې دی شي چې کله د پارلمان غړي د وزیر اعظم د مستفی کېدو وروسته په دوه اونیو کې د نوي وزیر اعظم په انتخاباتو کې پاتې راشي. دا خبرونه اوس هم د کرنسیو بای او موسم حال ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 120 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 146 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ. یو پاوند 115 روپۍ او 115 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 13 پیسې او 40 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ شپېته پیسې او 33 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې بعد پیښور بنو او ژوب په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 21، په ژوب کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل. د قبایلي ضلعو پارلماني استازي وایي وزیر اعظم عمران خان د اصلاحاتو عملي کولو ژمنه ورسره کړې ده.
هغه وزیر اعظم دا وویل چې ځنه کرونه به ډیولپمنټ او لوکل ګورنمنټ او د ایم پی الیکشن ته په پرایورټی بیس باندې کوو او باقي نور به سټیپ بای سټیپ کوو.
د کورمی د زاوی به کور کړل سوي خلک وایي حکومت دوی کورونه ته لیږلې خو مرسته نه ورسره کړې.
لالی سره دی ګودی 10000 روپۍ بیا نورې 25000 روپۍ دا په خپلوالي سره یا غمو سره ګورنل صاحب وادي کړی د خاطر سره هغه کې سره غلطري وکړه عامو ته نه دی نیلو.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د روان کال په لومړی او اتو میاشتو کې په ملکن ډیویژن کې 346 کسانو ځان وژلې دي. د نفسیات یو ډاکټر وایي
کم کرایس جدل په دې علاقه کې تیر شو خصوصا سواد زو لا هغه د وژنې سپېلو خلکو ډیر زیات چې دنو هغه نفسیاتي مریضان شو.
په بونو کې د افغانستان د پخوانی وجلسوي ولسمشر ډاکټر نجیب الله دروښتم تل منزل سوی دی.
کچره ډاکټر صاحب رمضان وای نو د موجوده چې کوم حالات دي دغه علاقات نشول ارتلای د نن چې کوم له بشری کړي دو د چیرغه نشو شریکه دای.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تا تاسو زموږ غلم مشال ریډیو خاورې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د پخوانیو قبایلی سیمو د پرلماني استازو سره په یو ملاقات کې ویلي چې په قبایلی سیمو کې به لومړی صوبایي انتخابات کوي. منیر خان اورگزی چې د دې پلاوی مشري کول مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان سره د قبایلی سیمو پر یو شمیر مسلو خبرې وکړې. تفصیلی اسرار الله مومند راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د قبایلی سیمو پرمختیا او صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته به لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان اورگزی په مشرۍ د قبایلی سیمو د پارلماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړې. منیر خان اورگزی بیگانه وخت مشالې دوه ویل چې دوی له وزیر اعظم غوښتي چې قبایلی سیمو ته د ان اف سی ایوارډ 3% برخه زر تر زره ورکړل شي. د خبر پښتونخوا په صوبایي سملې کې د قبایلی سیمو څوکۍ د 14 پر زی څلیر شکل شي او د قبایلی سیمو لپاره د کمی سملې موجوده څوکۍ د برقرار وساتل شي. اورگزی وای عمران خان یې څه باندې 90% غوښتنې منلې.
او لوکل گورنمنٹ او دی ایم پی الیکشن تو په پرایورټی بیس باندې کوو او بکی نور به سٹیپ بای سٹیپ کوو. پولیسینګ اعلی عدلی التا رسیدل اسٹیبلش کول دو بلکه ټیم ټیم سره او وقفی وقفی سره تیاری سره کوو ان شاء الله. اوس لګیا دي دو هلکا بنجونی کوي دي صوبایي اسمبلی ابو چرته دسمبر پر مکمل شیغه نه بعد بیا دي بلدیتی انتخاباتو هلکا بنجونی کوي. بیا هلکا بنجونو باندې بو پیلونه کیږي پیلونو به یوې میاشتې کې فیصلې کیږي. هغه نه بعد به چرته دو راتلونکي مئی جون یا جولای کې هغه شي ده.
د قبایلی سیمو پارلماني غړي وایي چې پرون له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د خبر پښتونخوا د گورنر په ګډون د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته د عملی شکل ورکولو لپاره د جوړې حکومتي کاري ډلې یا ټاسک فورس کمیټې نور غړي هم موجود وو. په دې موقع د ټاسک فورس کمیټې غړو ویلي چې دوی به هڅه کوي د قبایلی سیمو د پارلماني غړو غوښتنو ته عملي شکل ورکړي. خو د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومن وایي چې حکومت په اصلاحاتو کې جدي نه دی. مومن پرون وخت مشالې دوه ویل چې حکومت مخکې ویلي وو چې تر عامو انتخاباتو دوه میاشتې وروسته به بلدیاتي انتخابات کوي چې دا رنګ بیا بلدیاتي حکومت په قبایلی سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. خو حکومت اوس دغه انتخابات راتلونکي کال ته ځنډولي. نثار مومن د وزیر اعظم لخوا د جوړې کاري ډلې یا ټاسک فورس په کمیټې هم نیوکه وکړي.
به موږ ته ټاسک فورس جوړ کړو. ټاسک فورس څه معنی لري؟ باید چې دا وزیر اعلی مسله وا دا د صوبې سره اوس دا د صوبې ځله ده. دا نور ټولې د صوبې ځلې دي. باید چې دا ټول سجونه دا وزیر اعلی ټاکل کړی وي. نو دا د وزیر اعظم په دې کې به دلته ملاوېدل یا ټاسک فورس جوړول دا چې دینو د دېله د ځنډولو والا هڅې دي چې دوی ته دغه چې دغه کلیبې په دغه کمیټې کې هغه خلک کېنولې دي چې هغه بنیادی د دې مخالف.
یا د ویچ د سپتمبر په شپږم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو په عملی توګه په خبر پښتونخوا د ورګډولو چارې ګړندې کول لپاره یو کاري ډله وګمارله چې په ټاکلي موده کې د غبهیر سرته ورسوي او په دې لړ کې د روپې خو ستونزو لري کول لپاره اقدامات وکړي. په دې کمیټه کې د خبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان ترڅنګ د اسټابلیشمنت لپاره د وزیر اعظم سلاکار د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او د سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. په کورم کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله به کور کړل سوي ال زاوی متاثرینو سره د ستنیدو پر وخت د دوی پوینا حکومت مرسته نه دی کړي. ځای متاثرینو مشال رډیو ته ول چې حکومت ور سره د مرستو کولو ژمنه کړې و خو د ستنیدو پر وخت دوی ته مرسته نه دی ورکړي. دوی وایي چې حکومت ور سره مرسته ونه کړه نو له مشکلاتو سره به مخامخ شي. تاریخ ورغځي نور حال کوي.
د زاوی اوسیدونکو عمر شر ملک نور رحمان وای کم متاثرین خپل سیمه ته لاړ شي. هغوی ته حکومت د قرانې په سر د ترانسپورت په مد کې 15 روپۍ او شپږ میاشتې رشن ورکوي خو له دوی سره د غشان مرستونه شوله. ملک نور رحمان غوښتنه وکړه چې د نورو سیمو د بې کوره شیو خلکو په رنګ دوی ته هم اسانتیاوې ورکړی شي.
واپس کری لکه سری پر یو خاندای کی مو صحیح طریقے سرا کوم کومن سس کوم کومن شوای وسرو شوای غم سره نه شوا تا غوت اطلال سره دی گو دی 25000 روپے بیا نور 25000 روپے دا واپس کولی سره یغم سره گورنل صاحب وادی کری د خاط کرے کی مو سره غزدری وک امو ته ندی ملو مو ته بیا رشن خبر او ادا کری مو کی خبر کی درنه کری غم نیمره په توری په دغه دکې ته توصل او شای ته رشن ملی دی ته رشنانه سره ملو
د زابه یوبل متاثر کس خالد وای په سیمه کې د جنگونو اپوزیا عملیاتو پر وخت د ځای خلکو کورونا ډنګ شوی دی او دوسیدو قابل نه دی نو څوک به څنګه هلته پاتې شي هغه زیاتوي هلته خلک مجبور دي چې په ټنټونو کې وخت تیر کړي خو حکومت ورته د ستنېدو په وخت ټنټونه هم نه دی ورکړي
بغیر بالکل طریقہ نوی المستی نستی یہ طریقے سے داخل نہ شی پتے کے دال ہال تک سر وہ وشی سار سری تختل حق ملو شی تو اول تمبو ملو شی تمبو کے بعد کی دہا کو تملو شی جگہ دخل ملی جل ترتیب ہے
قدرتی آفتوں سر مبارزے د قبائلی ادارے یو مشر احسان دا وڑوائی کم کسانو چین دراج نہ دے شوے حکومت لہغوی سرا د 15000 روپو اور رشن امداد نہ شی کولے خلبتا لسیمی متاثرین سرا د اوسیدو پلڑ کے د ٹینٹونو امداد با ڈیزر وشی احسان دا وڑوائی حکومت بد کورونو بیا آبادولو پلڑ کے لسیمی متاثرین سرا تر سروے پاس د نغدو پیسو مرسته هم کوي
کېره چې کوم معاوضات او اب اوی تر غیر کوي و دې چې کوم داسې مشکلات دي په رهایش لکه ټینټینا نشته ان شاء الله اف ډی ایم ای به دی تا ټینټینا سپلای کوي و به سی مشبه په دې باندې په همدردی سره غاور او کی و ان شاء الله زر باتو کی بلکې زه اتو سه په واسطه سره دا ویایم چې په یو د ورځې شب ان شاء الله دی تا
په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو وروسته د منځنی کورمې په خویدت خېلو کې د زاوی خلکو خپل کورونه پرې ایښي وو او دوی زیاتره د هنګو په تور وړي کې د کډوالۍ ژوند تېرولو د سیمې شاوخوا 200 متاثره کورنۍ او 10 ورځې وړاندې خپل کورونو ته واپس شوې ده تاریخ ورغځي مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خبر پښتونخوا د ملکن ډیویژن پولیسو لخوا جاری کړی ریپورت کې ویل شوی چې د روان 2013 کال په لومړۍ اتو میاشتو کې په دې ډیویژن کې 346 کسانو ځان وژلې دي د نفسیاتو پوهان وایي چې دا د دې وجه ده چې په سیمه کې بد حالات تیر شوي او خلک نفسیاتي ناروغان شوي دي نیاز احمد خان نور حال راکوي
د ملکن ډیویژن پولیسو لخوا تفصیلی شمیره جاری کړی شوی چې پکې ویل شوی کال 2013 کې تر جنوري نه د اگست میاشتې پورې وو ضلعو کې 346 تنانو ځان وجلې چې پکې په ضلع سوات کې 222 بونیر کې 3 شنګله کې 6 کوزدیر کې 15 چترال کې 9 او اپر دیر کې د یو تن د وجنې رپورت درج کړی شوی دی په سوات کې د زیاتو خودکشانو وجې په اړه د سیدو شریف روغتون نفسیاتو شعبې مشر ډاکټر راحل شاه وایي
کم کرایس چې دلته په دې علاقه کې تیر شو خصوصا سوات زو لا هغه د وجنې سیدانو خلکو ډیر زیات چې دی نو هغه نفسیاتي مریضان شو چې سره نفسیاتي مریض شي ظاهر خبره چې یعنی هغه کوشش کوي یو زمونږ هغه جوائنټ فیملی دا چې دا زمونږ د پښتنو روایت دی اسلام کې دا دی چې را ته یو ځای پاتې کېدای شي خو حدود قائم دي نو موږ په جبر باندې په زور باندې ټول خلک یو ځای پاتې کیږو دی وجنې په کورونو کې تنازعات پیدا شي او د هغه تنازعاتو په نتیجه کې بعض خلک هغه خپل هغه بیلنس هغه برقرار ونه ساتي
په سواد کې ځان وجونکو پیښو کې لوی شمیره د ښځو هم ده په دا اړه د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې شرکتګا مشره نیلم رحیم وایي چې زیاتره ښځې د غیرت په نوم وجلې شي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړي دوی په دغه ټولو پیښو سختې اندېښنې څرګنده کړې دي
چې زمونږ چې کوم سیول سوسایټي دا او زمونږ چې کوم سرکار دی او ویلو په کار دی چې د دا یو ډېر الارمینګ سچویشن دی او په دې باندې د فوري نوټس واغستی شي او داسې قوانین سازي دي وکړل شي چې دا خودکشیانې چې دي د دې خاتمه شي بل پولیس چې کوم انویسټیګیشن او دا کوي نو هغه هم په دې طریقه وکړي شي چې د دې صحیح چې کوم وجوهات چې هغه هغوی مخې ته راولي او د دې مخنیوی وکړي
د سوات پولیس وایي چې دوی په دغه نیټه کې داسې 221 مقدمې هم درج کړي چې دغه کسانو د خودکشۍ کولو هڅه کړي او نیولای شوی تنانی د علاج لپاره د نفسیاتو ډاکټر ته حواله کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
تاسو مشغ له مشال ریډیو څخه اورید. جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره لیدل کاته کړي او دوی خبریالانو ته ویلي چې په ملک کې د اپوزیشن یو ځای کولو پر لار چارو یې خبرې کړې دي. د دوی په وینا په کار ده چې په ملک کې د سویو درغلیو پر ضد اپوزیشن په یو خوله وي. نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
خبریالانو سره د خبرو پر مهال د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویناوه بای چې مخالفه سیاسي ګوندونه یو مشترکه حکمت عملی اړخ ته لاړ شي، دوی چې یو ګډ کرن لار لپاره به ټول مخالفو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي. د ته په وینا په دې لړ کې زموږ ابتدایي مشاورت نن اسفنیار ولی خان سره شوی او په دې خبرې اتفاق دی چې دا معامله به مخ په وړاندې وړو او په دې اړه به نورو سیاسي ګوندونو سره د رابطو سلسله ساتو چې د یو مشترکه حزب اختلاف جوړولو ته ورسیږو او یو فعال اپوزیشن د اسمبلی بهر او دننه هم خپل کردار په ښه طریقه ادا کړي. مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې پاکستان مسلم لیگ نون سره په مختلفو امورو اتفاق لري. مولانا فضل الرحمن د یو سوال په جواب کې بیانوه چې له دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی او د دې خبرو اترو پیل یې هم هغه ځای نه کړی. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان خبریالانو ته اویل چې د مخالفو ډلو حکمت عملی په اړه مولانا فضل الرحمن چې څه کوي او چرته چې غواړي عوامي نېشنل ګوند به هلته رسي. څنګه چې مولانا فضل الرحمن اوویل چې تر څو پورې مخالفه ډلې په خپل معمولي نکاتو کې لږ هم وي متفق کیږي نه، نو تر هغه پورې حکومت ته په سمه لار د تلو مشوره هم نشي ورکړی کېدی. که مشوره ورکول وي او ټول سیاسي ګوندونه په ګډه مشوره ورکوي نو دا غي اثر سنور وي. ما د دوی کوښښونه وسایل او دا مې ورته وویل چې موږ تاسو سره یو، چې کله هم تاسو وایي او چرته هم وایي موږ به حاضر یو. ولې چې موږ هم د دې سوچ یو چې کوم مولانا صاحب اوویل چې د مخالفه ډلو وېشت د ملک لپاره سم نه دی،
تقسیم اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان سیاته کړه غوښتنه یې داده چې په ووټونو کې شوې د درغلو دي په سیاسي بنیادونو پلټنې وکړي شي. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علماء اسلام فیډ لخوا په تیر 25 جولای شوې انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګول شي او د دې لخوا دا غوښتنه هم مخې ته راغلې وه چې حکومت د درغلو پلټنې وکړي. د راپورونو تر مخه چې د تیرې جمعې په ورځ وفاقي حکومت انتخاباتو کې د درغلو تحقیقاتي پارلماني کمیټې مشرې لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک مقرر کړي. په دې پارلماني کمیټې کې بشپړ سکامي اسمبلی او اته د سېنات غړي وي. له دې وړاندې مخالف ډلو په دې کمیټې کې یوازې د کمی اسمبلی غړي په شاملولو اعتراض کړی وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
د پاکستان د اسلام آباد احتساب عدالت د پاکستان د خزانه د پخوانی وفاقي وزیر ساکډار د جایداد نیلامولو امر کړی دی. د ساکډار پر ضد په هغه مقدمه کې دا پریکړه اورول شوې ده چې د مدعی په وینا د تر آمدن زیاتی اساس لري. اسرار الله مومن دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د اسلام آباد احتساب عدالت د خزانه د پخوانی وزیر اسحاق ډار د جایداد نیلام کولو امر کړی. د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد بشیر پروند احتساب قومي ادارې لخوا هغه درخواست منظور کړ چې پکې د اسحاق ډار د جایداد خرڅولو خبره شوی. د ډار پر ضد دا مقدمه روانه ده چې هغه تر خپل آمدن زیات اساس لري. همداراز د ستمبر په 20مه احتساب ادارې په احتساب عدالت کې درخواست جمع کړ چې اسحاق ډار په یاد مقدمه کې مفرور دی او د هغه د اساسو خرڅولو اجازه دی ورکړل شي. نیب عدالت ته په درخواست کې ویلي چې شپږ میاشتې تیرې شوې او اسحاق ډار عدالت ته نه دی حاضر شوی. خو په اسلام آباد کې د قانوني چارو پو نور علم خان وایي دا چې اسحاق ډار دا وخت په لندن کې بیمار پروت دی او هغه عدالت ته نشي حاضرې دی، نو د قانون له مخې عدالت نشي کولی چې د هغه د جایداد نیلام کولو امر وکړي.
د بیماری طریقې کار دای چې کله دی زی یا د هغه دینه چې دی د بیماری راولېږي او د خپل چې دی اگزامشن والی یا ایون کدا چرته نیلامه اډر اومشي او هغه التنه درخواست راولېږي چې د په بیډ باندې ما د په هغه باندې ما او زه نشم راتلی، نو دا شی چې دی کچرته وجه راشي نو په قانون کې دا موجوده ده چې هغه شی باندې به بیا عمل نکېږي، نیلامی اکشن وغیرہ به نکېږي.
که څه هم نور علم خان وای چې ساغدار په لندن کې بیمار دی، خو تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومتي ګوند غړو په وار وار ادعا کړې چې ساغدار روغ دی او له مقدمو څخه د بچ کېدو لپاره یې د ناروغۍ بهانه کړې. پاکستاني رسنۍ د نیب یا د احتساب ادارې د معلوماتو پر اساس وایي چې پخوانی د خزانه وزیر اسحاق ډار په دوبۍ کې درې فلیټونه او په لاهور ګلبرګ کې یو کور او څلور پلاټونه او اسلام آباد کې هم څلور پلاټونه لري. رسنۍ د نیب د دستاویزاتو په حواله وایي چې اسحاق ډار په هیواد دننه او بهر د لکونو روپو نورې اساسي هم لري. مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د اسحاق ډار یا د هغه د کورنۍ له غړو او یا هم د ګوند مسلم لیگ نون سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د اسلام آباد احتساب عدالت لخوا د خزانه د پخوانی وزیر اسحاق ډار د جایداد د نیلام کولو تر امر وروسته د اسحاق ډار وکیل ویلي چې له ډار سره تر مشورې وروسته به د فیصلې چیلنج کولو یا نه کولو پریکړه کوي.
د مشال ریډیو دا
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ولسی جرګې له کاندیدانو څخه غوښتنه کړې ده چې له امنیتي ځواکونو پرته دی لری پرتو سیمو ته د انتخاباتي کمپاین لپاره نه ځي. د کورنیو چارو وزارت صلاحکار بهار مهر مشال ریډیو ته وویل دا مهال د افغانستان دیار رسول سوالۍ له سخت امنیتي حالت سره مخامخ دي. اجملان نور حال راکوي.
د جمعې د ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په رسمي توګه انتخاباتي مبارزې پیل شوې، د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې پر یوه انتخاباتي غونډه برید خونړی برید و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کاندیدان او ملاتړي اندېښمن کړي. له هغه ورځې راهیسې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور شوی، تر اوسه اته تنه هغه کسان چې د ولسي جرګې د غړیتوب قصد یې درلود وژل شوي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل 2013 میلادي کال کې په ګڼ شمیر کې ولسي افغانان د هغو بریدونو قرباني شوي دي چې د انتخاباتو له نوملیکنې او نورو چمتووالو سره یې تړاو درلود. اوس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به په خپل ټول توان د کاندیدانو او د هغوی د ملاتړو د خوندیتوب هڅه وکړي. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي صلاحکار بهار مهر د سه شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان هم باید په خپلو انتخاباتي منډو تلړو کې د امنیتي ادارو او پولیسو سپارښتنې په دقیقه توګه په پام کې ولري. خاغلی مهر وایي هماسې چې مخکې مو هم کاندیدانو ته ویلي بیا یې تکرارو، کله چې بیلابیلو سیمو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سي باید د پولیسو سره همغږي ولري او امنیتي ادارې خبرې کړي څو موږ په سیمه کې مخکې له مخکې امنیتي تدابیر ونیسو. ټولې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې انتخابات ګډوډ کړي او له بده مرغه چې ځینې پیښې هم رامنځته کوي، خو په هیڅ ډول هیڅوک زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تدابیرو په وړاندې د مقابلې توان نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د صلاحکار همدارنګ زیاته کړ چې دا مهال په ټول هیواد کې دیار لسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې ډیری په جنوب او ختیځو ولایتونو کې دي. خو د سه شنبې په ورځ د ننګرهار په نسبتا امن ولسوالۍ کامه کې چې له دې مخکې پکې ډیر کم د تروریستي فعالیتونو رپورټونه ورکړل شوي، یو خونړی ځان وژونکی برید وشو. د ننګرهار د چارواکو په وینا دا برید د ننګرهار څخه ولسی جرګې ته د یو کاندید د ملاتړو په غونډه شوی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي. د ننګرهار والی حیات الله حیات له دې پیښې وروسته په یو پیغام کې له کاندیدانو وغوښتل چې باید اته 24 ساعته مخکې ولایت او امنیتي ادارو ته د خپلو غونډو په اړه رسمي خبر ورکړي څو دوی د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم له امنیتي ادارو غواړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د کاندیدانو او عوامو خلکو امنیت یقیني کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل کاندیدان هم مسول دي چې د خوندیتوب په برخه کې د کمیسون سپارښتنو ته پاملرنه وکړي.
هر وخت کې از شهر
خغلی هاشمی وایي هر وخت چې له خارونو بهر بل ځای ته د کمپاین او یا لوی غونډې لپاره سي باید امنیتي ادارې خبرې کړي. له بده مرغه ځینې کاندیدان دا سپارښتنه نه مراعتوي، خو په مجموعي توګه امنیتي ادارې مسؤلیت لري چې د خلکو امنیت وساتي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غوښتنه چې تل مل لوړپوړو امنیتي چارواکو کړي ده چې د ولسی جرګې د کاندیدانو امنیت دې ټینګ کړي. ملګرو ملتونو هم د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا له ټولو خواوو غوښتي چې د کاندیدانو او رای ورکوونکو په وړاندې دي تاوتریخوالی او بریدونه سم دستي پای ته ورسي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2013 15300 شپېته او 15555.
تاسو ژغل مشال ریډیو خاوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د قبایلی سیمو صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون د اکتوبر په 2مه د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان اورنګزی په مشرۍ د قبایلی سیمو د پارلماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړې. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د نهه پورس په واشنگتن کې لیدلې دي. د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر لمخې شاه محمود قریشی او مایک پامپیو د سیمو افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. په دغه ملاقات کې پامپیو د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د حساسیتونه هم کړی دی. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر وای د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره به سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي. د چار صدې په ولی باغ کې د نهې په مخه مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان سره تر لیدلو وروسته یوې ګډي خبري غونډه تول چې په تیرو عام انتخاباتو کې د شوو درغلیو خلاف په ټولو سیاسي ګوندونو ته یو ځای کېدل وی. د قبایلی سیمو قدرتي افتونو د نظم اداري یو مشر وای د کورمې زاوی سیمې ته ستنو شوو کډوالو ته پر روانو دوه ورځو کې ټینټونه ورکړل شي. ملګرو ملتونو د افغانستان په ننګرهار کې د تیرو ورځې برید غندلې او دای پولیسي خلکو یوه حمله ګرځولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما په یو خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ځانګړي استازي تدامی چې امامتو لخلې ویلي پر عامو هغو خلکو د غبریت سخت خپه کړی دی چې غواړي د خپل هیواد را روانو انتخاباتو په عمل کې برخه واخلي. روسوي هیواد یې شام ته د اس ادریس هوا دفاعي میزایلي نظام انتقال کړی دی. د روس په دې کار امریکا او اسرائیل سخت تنقید کوي چې دا به د شام داخلي جنگ الله زیات کړي. او د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان وای په پارلمان کې اکثریت لرونکو مشرانو ورسره منلې ده چې پر روان دسمبر کې به له وخت کې د انتخاباتو کولو مخه نه نیسي.
د خبرونو لنډیز بل مشال رادیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کاوه او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبريال سراج زهیر لوستي دی او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې پاکستان دا وخت د ډیر سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او که یو پلو پاکستاني کم د اربونو ډالر د قرضو د لاندې گیر دی، نو بل طرف ته د برامداتو په مقابله کې د درامداتو حجم هم ډیر زیات کم شوی دی چې لکه بل یې تجارتي خساره سیوا شوی. اداري وای د دې صورتحال د کابو کېدو لپاره د عمران خان حکومت د چین او سعودي عرب طرف ته ګوري او هم دوی دا مسله حل کولی شي. دغه لړکی حکومت د چین سره پرابطه کې دی او دا شان د سعودي عرب یو ډله هم دا وخت د پاکستان په سفر ده او ویل کیږي چې پاکستان د سعودي عرب نه د دریو میاشتو پورې امروزه 2,00,000 بیرل قرض تیل غوښتي دي. اداري زیاتوي د دې ترڅنګ د IMF ډله هم پاکستان ته راغلی ده او په دغه موقع په حکومت زور راوړي چې د مالی وسایلو زیاتولو لپاره نور ټیکسونه ولګوي. نو د دې نه اندازه لګیدي چې د IMF نه د قرضې په صورت کې به دا کم څومره لوی قیمت ادا کوي. اداري اخر کې وایي په داسې صورتحال کې باید چې حکومت د IMF یا بلې کومې مالیاتي ادارې نه د قرضو اغستلو پر ځای قومي ادارې منافع بخش جوړې کړي او دا شند ملکی پیداوار زیاتولو لپاره کاروباري خلکو ته اسانی هم ورکړي او غوړ اقتصادي پالیسی جوړې کړي. نو هیله ده چې حکومت به د غوړ اقتصادي اقداماتو په وجه کم د معاشي بحران نه را بهر کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پن هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د سټیټ بینک د بیان مطابق چې د حکومت او IMF ترمنځ روان مذاکراتو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ د نرخ راکمولو فیصله نه ده شوی چې ګنې ډالر به 1.5 روپو ته رسولی شي. اداري وایي لدې بیان وروسته په پاکستان کې د ډالر بیا 2.5 روپۍ نور وخته. اداري مخکې لیکي د اوټونو وړاندې د حکومتي ګوند وینا وچی چې دوی به د IMF نه قرضې نه اخلي او د هغې باوجود یې ورسره مذاکرات روان دي او په دې مذاکراتو کې IMF حکومت ته ویلي چې ټیکسونه به زیاتوي. اداري وایي په ملک کې ګراني وخت په وخت سیوا کیږي او که دا سلسله همدغه شان روانه پاتې شو نو اولس به په خودکشی مجبور شي. او د شماریاتو د ادارې په وینا چې د روان مالک کال په لومړی دریو میاشتو کې یعنی د جولای نه ستمبر پورې په ګرانی کې 15.6% اضافه شوې ده.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ بجلی په افغانستان کې د ولسوالیو او پارلماني ټاکنو پر موضوع او د لندن څخه خبرېدونکې د ټایمز ورځپاڼې په منځنۍ ختیځ کې د امریکا او ایران د کړکیچ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. مجید بابر یې لنډیز وړاندې کوي.
دی ډیپلوماټ مجلې په خپل راپور کې د افغان پارلیمان د هغو ټاکنو موضوع راخستی دا چې وار له مخه درې کاله ځنډیدلی وو او اوس به د روانې میاشتې په شلمه ترسره کیږي. په دې ټاکنو کې به افغان ولس د ولسوالیو او پارلیمان لپاره غړي ټاکي. د دې لپاره په ټول افغانستان کې د 20,000 نه زیات پولینګ سټېشن یا د وټونو اچولو ځایونه برابر کړل شوي دي. خو د راپورونو له مخه د ټاکنو دا لړۍ به په غزنی ولایت کې نه ترسره کیږي، نو ځکه دغه ولایت کې د ټاکنو لپاره تیاری هم نه کیږي. جلاد راپورونو په حواله دی ته وی چې د افغان پاوز سسلور 5000 سرتیری بعد د ټاکنو پر مهال د امنیت چاري ترسره کوي او د پولینګ سټېشنو حفاظت وکوي. د مجلې په خبره د ټاکنو په ورس تشدد یوازې نه خطر نه دی، بلکې د افغانستان د الیکشن کمیشن ویاند عزیز ابراهیمی وای چې د کله نه انتخاباتي کمپاین پیل شوه په بیلابیلو بریدونو کې 15 امیدواران وجل شوې دي. په دغو کې دوه په کابل، یو په ننګرهار، یو په کندهار او یو په پروان ولایت کې وجره شوه. د دې ترڅنګ تیر ورځ د ننګرهار ولایت په کامه ولسوالۍ کې هم په یو انتخاباتي غونډه د برید په نتیجه کې 14 کسان وجره شوي او 30 نور شوبل دي. د مجلې په خبره د 6 اکتوبر د ټاکنې په دغه هیواد کې د 2019 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره هم یو ازموینه ده. بلخوا برتانوي ورسپانه دی ټایمز په خپل راپور کې لیکي چې دا مهال په عراق کې امریکایي تنصیبات د خطر سره مخ دي. تیر میاشت په بصره او بغداد ښارونو کې امریکایي اډې راکټي بریدونو سره مخ شوې. د مجلې په خبره په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د ایران لخوا میزایلي بریدونه یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات نه وو، بلکې د دې بریدونو له وجې ایران، اسرائیل او امریکا ته دا اشاره ورکولې چې دوی اوس هم د فضائي بریدونو صلاحیت لري. بلخوا ماهرین په دې نظر دي چې د ایران لخوا انټرنیټي بریدونه هم امکان لري. د ورسپانې په خبره دا مهال ایران غواړي چې په سیمه کې د سلطنت فارس په شکل کې یو وړوکی جدید سلطنت جوړ کړي، خو بلخوا امریکا په دې هڅو کې ده چې ایران دومره وځپي چې د خطر پیښولو قابل یې پرې نږدي. تهران په دې انده چې د امریکا لخوا مالی بندیزونه په اصل کې د اقتصادي جنگ پیل دی، خو دا مهال د ایران لږ تر لږه اووه ټینکرې خپلو منزلونو ته په لاره دي. خو ایران د دغو ټینکرونو د لارې ښوونې نظام بند کړی چې له وجې امریکا ته هیڅ درک نشي لګېدی چې د دې ټینکرونو منزل څه دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د فرانس د دفاع وزیر وایي د ایران د لری واټن وستونکي توغندي د منځنی ختیز امنیت ته یو لوی ګواښ دی. فلورنس پارلی چې د سېشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره په یو خبري غونډه کې څرګندونې کولې، همدارز ویل چې په سیمه کې د ایران د نفوذ په اړه اندېښنه لري. اجمل ان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
فرانسی د ازل د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام سخت انتقاد کړی او امریکا سره یې وخوله شوې ده. خو له دې سره هم د فرانسې د دفاع وزیر فلورنس پارلی د سې شنبې پورس ل خپل امریکایي سیال جیم ماتی سره په یو شریک خبری غونډه کې وویل ل ایران سره د اټومي توافق موجودیت ضرور دی، څو د دې په وینا د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیول شي. خو نو مولې زیاته کړه
ان نو کنسیدرون ک وی ان افیک کوم ل پرزیدنت ترامپ.
د فرانسې د دفاع وزیر وای موږ هم د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ په سیر باور لرو چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو پروګرام یو غواخته. موږ هم د ولسمشر ترامپ په سیر په دې باور یو چې په سیمه کې د ایران نفوذ یو لوی اندېښنه ده، او موږ فکر کوو چې دا مسایل باید د ایران سره د خبرو اترو اساسي ټکی وي. د فرانسې د دفاع وزارت د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو په اړه وروسته له هغې د اندېښنه ښیي چې د دوشنبه په ورځ تهران وویل په سوریه کې د حکومت پر مخالف وسلوالو څو د لری واټن وشتونکو توغندي توغولې دي. د ایران سپای پاسداران ځواک ویلي دا توغندي د ایران په هواس کې پر یو پوځي پرېډ د برید د غچ په هدف ویشتي. په هواس کې پر پوځي پرېډ برید کې څلور کسان وشل شي وو. د اروپایي هیوادونو، فرانسې، برتانیا او جرمني مشان په مجموع کې د ایران د لری واټن وشتون کوته غونډې د پروګرام پاړان دي خني سرګندي. دا درې وړ هیوادونه د هغه شپږ هیوادونو لړل دي چې په 2015 میلادي کال کې له ایران سره اتومي تړون لاسلیک کړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له ایران سره د دې هیواد د لری واټن وشتون کوته غونډې د پروګرام پر سر د خبرو غوښتنه کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې په میاشت کې خپل هیواد د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتومي تړون وویست او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. تمه کیږي چې د نومبر په میاشت کې به امریکا د ایران د تیلو پر سکتور سخت بندیزونه ولګي. د ایران د توغندوی پر پروګرام د فرانسې د دفاع وزیر په داسې ورستوند انتقاد کوي چې د فرانسې دولت د دوو ایرانی ډیپلوماټانو او د ایران د اطلاعاتو د وزارت د داخلي امنیت د معاونیت د ادارې شتمنۍ د شپږو میاشتو لپاره کنګل کړي دي. پر دې دوو ایرانی ډیپلوماټانو تور دی چې د پاریس په یو څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو پر یو غونډه د برید نیت درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر خپلو ډیپلوماټانو لګیدلې تورونه رد کړي او د دوی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په فرایډی ټایمز مجله کې فرحت الله بابر لیکنه کړې چې پکې هغه په پاکستان کې د وخت له تیرېدو سره سره مذهبي ازادي لپاره ویلي چې د وخت له تیرېدو سره مذهبي ازادي ختمیږي چې یو د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د پوینا باید حکومت په ټولنه کې د هغو خلکو حقونو او مذهبي ازادي ته زیات پام وکړي چې تر ټولو زیات په ناسمو حالاتو او ګڼو ټولنیزو مشکلاتو کې راګیر دي. فرخنده اسد د لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
لیکوال فرحت الله بابر وایي د اگست 11 نیټه په پاکستان کې د ژوند کونکو مذهبي لګکې ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په 1947 کال کې قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو په اړه ویلي وو چې په دغه نوي هیواد کې به خلکو ته پوره مذهبي ازادي وي او که یو تن د هر مذهب، رنگ او نسل وي د ریاست ته د خبرې سره سکار نشته. د پاکستان آئین هم د دې خبرې ضمانت ورکوي چې په دغه هیواد کې به خلکو ته پوره مذهبي ازادي وي او په دوی کې به فرق نه کیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. فرایډی ټایمز لیکي په 2002 کال کې د لګکیو لپاره جدا انتخاباتي نظام ختم کړل شو او پخوانی یو نظام بیا بحال کړل شو چې دغه یو ښه عمل وو او د دغې له لارې به اوس ټول په انتخاباتي عمل کې یو شان برخه لري. خو د احمدیانو په اړه دغه آئینی بدلون ونه شو او هم پخوانی نظام پر خپل ځای پاتې شو. په روان کال کې د اسلام آباد های کورټ په یو فیصله کې دا هم ویل چې په انتخاباتي عمل، شناختی کارت او یا پاسپورت او دا شان د مختلفو نوکریانو لپاره په درخواستونو کې به اوس هر یو تن د خپل مذهب په اړه لیکي او که څوک داسې نه کوي او یا دروغ لیکي نو پر خلاف یې کاروایی کیږي. د عدالت پر دغه فیصله د بشري حقونو ډلو هم سختې نیوکې وکړې چې له دې سره په ټولنه کې تفریق او کرکه خوریږي او ځینې مذهبي ډلې به ځانونه غیر محفوظه احساسوي او کله چې په نوي حکومت کې یو ډیر تکړه احمدي اقتصادي کارپوه په اقتصادي مشاورتي کونسل کې شامل کړل شو نو د یو شمیر نیوکو وروسته حکومت خپل دغه فیصله واپس واخیسته. مجله لیکي باید حکومت مذهبي لګکیو مسلو ته زیات پام وکړي چې دې سره په ټولنه کې برداشت او زغم زیاتېږي او خلک ته یو بل له درده خبريږي.
ډان روزپانی په پاکستان کې پر رسنیو باندې فشار ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي دا وخت په پاکستان کې رسنۍ له مشکلاتو سره مخامخ دي او خبریالان په مشکلو شرایطو کې کار کوي. ورسپانه لیکي د اکتوبر پر 9 په پاکستان کې د خبریالانو د فدرالي اتحادیې احتجاج یو موقع ده چې د میډیا او خبریالانو مشکلات په ډاګه کړل سي. د مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانډه لیکي په پاکستان کې د میډیا یا رسنو ازادي تر هر وخته کمه ده او خبریالان په سختو حالاتو کې کار کولو ته مجبور دي. رسپانډه لیکي که څه هم په پاکستان کې دا وخت په رسمي توګه بندیزونه نشته، خو بیا هم میډیا باندې فشار موجود دی. رسپانډه لیکي همدغه لامل دی چې د خبریالانو فدرالي اتحادیه به د اکتوبر پر 9 په ټول هیواد کې احتجاج کوي. ډان رسپانډه دا مهم بولي چې د دغه احتجاج په لړ کې د ملاتړ حاصلولو لپاره باید د خبریالانو فدرالي اتحادیه متحد اوسي. رسپانډه لیکي رسنۍ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې او د میډیا ادارې مشران دي د خبریالانو د آئینی حقونو د خوندي ساتلو لپاره په سنجیدګۍ سره کوششونه وکړي. ډان رسپانډه لیکي خبریالان شکایت کوي چې د ولسی حکومت او پوست ترمنځ د کشالو له امله د اسټابلیشمنت لخوا د دوی ژوند له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي د ځینو رسپانو په تقسیم او پر ټي وي نشریاتو باندې پابندي لګول شوې.
ډان ورځپاڼه لیکي هغه خبریالان چې د حساسو موضوعګانو خبر ورکوي له سختو نتیجو سره مخامخ وي. ورځپاڼه لیکي په کار ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا وپیژني چې د قومي مفاد په نوم د رایې د اظهار په ازادۍ او معلوماتو باندې بندیز منفي نتیجې لري. ورځپاڼه لیکي د فشار اچونکو لپاره د سزا د نشوالي له امله هم معلوماتو ته د رسای حق باندې اثر پرېوځي.
تاسو مشال ریډیو ته غږ یاست. د پاکستان ډیلی ټایمز او ورځپاڼې د سکولونو د امنیت په اړه یوه اداریه لیکلې ده. په اداریه کې پردې بحث و دی چې د سکولونو د امنیت لپاره څه ګامونه اخیستل پکار دي. ورځپاڼې په دې لړ کې د افغانستان او پاکستان اړیکو ته هم کتنه کړې ده. لنډیزې لنډې دې مې ورسته. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په پایل کې لیکلې دي چې وسلوالو یو ځل بیا د تیر یک شنبه په ورځ په چترال کې یو سکول په بمونو لمځ کې سره هوار کړ. ورځپاڼې لیکلي دي چې وسلوالو په چترال کې د ماشومانو د سکول ته بارودي مواد یشي وو د کوم د چاودنې له کبله چې دا سکول لمنځه وړل شوی دی. اداریا زیاتوي چې دا په چترال او د خیبر پښتونخوا په پورتنیو ضلعو کې د داسې بریدونو د لړۍ برخه وه په کوم کې چې یو امنیتي کس هم وژل شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې تر دې وړاندې په اگست میاشت کې وسلوالو په گلګت بلتستان کې هم دولس کلونه لمنځه وړي او په کوم کې چې شپږ دنجونو. د ډیلی ټایمز په لیکنه له دې ښکاري چې وسلوالو بیا د تعلیمي ادارو ړنګولو ته مخه کړې ده، کومه چې باید د جدي اندېښنې وړ خبره وي. ورځپاڼه د دې ستونزې د هواري لپاره د وړاندیز په توګه لیکي چې باید د تعلیمي ادارو امنیت ساتنه زیاته کړل سي او په ځانګړې توګه د نجونو او یا هغو ادارو ته زیاته پاملرنه وسي په کوم کې چې نجونه او هلکان ګډې زده کړې کوي. اداریه دا هم لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې امن له یو بل سره تړلی دی، نو ځکه په کار ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم ښې وي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دواړو ملکونو د دینی عالمانو د یوې لوی غونډې جوړولو تابع کړې ده، کومه چې د ورځپاڼې په خبره د ستاینې او ملاتړ وړ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکي چې افغان او پاکستاني حکومت باید د دې ګام هرکلی وکړي او ملاتړ یې وکړي، ځکه چې دا یو مثبت ګام دی. د ورځپاڼې په لیکنه بد امنی او د وسلوالو لخوا سکولونو او ماشومانو ته خطر د پاکستان او افغانستان دواړو مسله ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په ننګرهار کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په دغه ولایت کې کلتوري محدودیتونه او د ښځینه ښوونکو کموالی د دې لامل شوی چې اکثره نجونې په نیمایي کې تعلیم پرېږدي. د مشال وړي خبریال بز محمد عبید له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د نجونو تعلیم ته پکې پام اړول شوی، خو په دغه ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې کلتوري محدودیتونه د خزینه استادانو کمواله او په لورو پرتو ولسوالیو کې د بدمنۍ او لعمل نجونې نشي کولای چې زده کړې وکړي. د ښځو د حقونو فعال ملالې میوند په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په یو شمیر لورو پرتو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق محرومې دي.
په مرکز کې انجینر چې زده کړو تلاس رسي لري، خو په لورو پرتو ولسوالۍ کې زمنګ ډیر خوان دي د زده کړو نه محروم دي. په دې معنی چې یا خو خوانځي نه لري کې خوانځي لري یل تخزینه خون کې شتون ډیر کم، یا ځینې داسې ولسوالۍ موږ لرو چې هلته بیخي د انجینر خوانځي نشته. وسوال مخالفین دي ته اجازه نه ورکي چې هغه ته د خواندي لاړ شي او زده کړې تر سره کړي.
مینه چې د خوګیانو اوسیدونکو د او هیلې لرله چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو د خزینه استادانو د نشوالي له امله یې کورنۍ له زده کړو محرومه کړې ده. د ولایتي شورا غړي عمیره رفی بیا د پوهنې ریاست پر چارواکو نیوکه لري چې د نجونو د تعلیم لپاره چې څنګه ښایي هغه سې پاملرنه نه ده کړې.
څو پورې به موږ پام دې حالت کې یو چې هغلته کلتوري ستونزې دي او هغلته امکانات نشته دي، دې کې دولت هم ناغېړي کړې ده.
بلخوا د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینوار هم دا مني چې د خزینه استادانو نشواله، کلتوري محدودیتونه او په کم عمر کې د نجونو د ودونو له امله یوازې 15 سلنه نجونې له 12 ټولګیو څخه فارغيږي
د خزينه خون کو کمبوت کله چې انجلۍ و اتم یا نه هم دغه ټولګي ته ورسي هغه له خونځي استل کیږي کله چې موږ سل کسان جونې په لومړي ټولګي کې ونیسو د دولسمه یوازې 15 فارغ او کلتوري ټولنه ده نو همدا لامل دی چې جونې استل کیږي او کم عمرې کې دا وي ودونه کیږي
دی وایي چې په ننګرهار کې سبان دي 800 زده کوونکي لري چې 15 سلنه خزینه دي او یوازې 8 سلنه خزینه خوونکي لري خو زیاتوي چې هڅه یې پیل کړي چې په لورو پرتو ولسوالیو کې خزینه خوونکي وګماري او له 12 ټولګیو څخه د نجونو د فراغت شمیره لوړه کړي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په بنو کې د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت غونډه سوې چې پکې ګڼ شمیر لیکوالانو او عام خلکو برخه اخیستې وه په دې غونډه کې د غونډې ګډونوالو او ویناوالو د ډاکټر نجیب پر شخصیت او مبارزه رڼا اچولې ده عمر دراز وزیر نور حال راکوي
په بنو کې ډاکټر نجیب الله درویش تمتلین د ویخ زلمی لاړخه اول منزل شو د لړکې جوړه شوې غونډه کې مترقي فکر لرونکو ګډون وکړ غونډه کې ډاکټر نجیب الله په ژوند فکر او مبارزه تفصیلی خبرې وشوې ویناوالو وویل ډاکټر نجیب د خېتې او پښتنو لپاره بل مشال وو
نور ایک اخیری بار صدا کوشش وکړو چې په دې هیتابوندې امن روشي او د خلکې د دې هیتې سمرا پښتنو دي د په یو پاړکی لوندې پټشي ډاکټر نجیب د امرا حاضر سفر کړو د بنیاد پرستی ته چې روشي مزر په یو میس کې نه جیب خو چونګه دې په میس ځکه نه چنستل چې دې نه ډالرز لیدلې وي د کوپل چنن کیم خاطه دا کیم لیټه لیټه دا کیم کونی وره دی کیم برود اوی وره دی ا دې هغه با جواب
ویناوالو وویل ډاکټر نجیب الله د خېتې په حالاتو په هاوو او پښتنو لپاره یې امن او سوکالي د ژوند مرام وو نو زکه لمن ځای وړل شو
خدا نه خالی پښتین کوم ته اعزاز حاصل و چې په هکه د ډاکټر نجیب غوندې هستی پیدا و بلکې دا کما چې د میشتوس خطاب دغه ته د اعزاز حاصل و او زه دا په دوا سره ویای کچره ډاکټر سه ژمدای وای نو دا موجوده چې کوم حالات دي دغه علاقه ته نشولر لای دا نن چې کوم له بشری کړی دو دا چیرې غ نشو شریک دی هغه د رنیو ملګرای وو هغه د لوندې طبقه نمائنده وو خو تیارې سره یې جنگ وو او دا نن چې کوم ملګری روان دي دغه د فکر ملګری دي د فکر ملګری ویغه
دا غونډه ګډونوال ندیم اسکروای د ډاکټر نجیب الله فکر ختمولو هڅه وشوا خو ډاکټر نجیب نن هم د خلکو په زړونو کې دی او تل به ژوند دی وی
ډاکټر صاحب مبارزه مثلا د مظلوم وا د ظالم نیول وی تل د پورا غون مظلوم خلتا خصن پښتانه ته د غلام نه د تل د پورا د دغ نجات وو د غرمونو افغانستان تاریخ و توځه خو ډاکټر صاحب فکر و توځه خو د خلک نه پریش دغه خلک د مال نه د داسې شخصیت وړلې وي چې یې په نتیجه کې د افغانستان واګه په خپل اختیار کې شي
یا د غونډه کې ګډونوالو ژمنه وکړه چې راتلونکي کې به په لویا کچا غونډې کړي او د ډاکټر نجیب الله فکر به راتلونکو نسلونو ته رسوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی موبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی موبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی موبجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي د صوبې د اسمبلی غړي د کمومبري ودونو د مخنیوي په لړ کې سنجیده نه دي د دوی په وینا باید ول سي چې د سند صوبې اسمبلی په 2013 کال کې د یو بل اړولو په ترڅ کې د واده لپاره د انجلۍ او د هلک عمرونو لړ تلج اتلس کال ټاکلی وو رابع اکرم خان رپورټ لري
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې ډبلیو وینس مشر کمر نسیم اویل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې څنګه یونیسف د معلومات تر مخه پاکستان کې 21% ودونه په کم عمرې کې کیږي. دی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو شر زیاته ده او د پخواني قانون تر لاندې د مخنیوي لپاره سزاګانې هم ناکافي دي.
2016 هیلث اند ډیموګرافیک سروې رپورت اوس سراغله د نوو مطابق په خیبر پښتونخوا کې 15% د جنکې دي چې هغه د اتلس کالونو کې دونه پهله مېندې جوړې شي. د دې نه دا ثابت کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې د نورو صوبو په نسبت د وړوکوالي ودونو ریشو چې کومه ده هغه زیاته ده. چې کوم قانون لاګو دی هغه په 1929 کې جوړ شوی او د هغې 0 روپۍ جرمانه او 1 میاشت کې
کمر نسیم داوا کوي چې تیرونه په یو کانفرنس کې عالمانو په لیکلي بڼه قرارداد کې ویلي چې عالمان د کم عمرې د ودونو مخنیوي کې خنډ نه دي بلکې د حکومت اراده نشته. پیښور کې د اورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر وایي چې د ښځو ماشومانو جنکو په حق کې جوړ شوی د قوانینو مسودې د سیاستوالو لخوا په اسانه نه منظوري کی. د دې په وینا چې سین صوبې په شان نورې صوبې هم دا قانون منظوره ولې شي
دا کوي حکومت په لومړي اراده نشته ولې چې تیر ظلم چې دغه حکومت نو موږ به دې سره خبرې کولې نو ان افیشلی به دې موږ ته وایي چې کورنې وال تا کول قانون چې دې که موږ تاسو سره مرسته کوو خو وي په دې به خبر نه کوي او دا غیر اسلامي څنګه نه په دې خو موږ نه پوهیږو خو زه په دې هم نه پوهیږم چې سین کې آیا بیل اسلام دی هلته کو تاسو ګورئ د وړوکوالي عمر چې دې هغه اتلس کاله ټاکلی شوی دی.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې هم د ماشومانو د تحفظ او د خیر خیګړې سرکاري کمیشن د کم عمرې د ودونو مخنیوي بل مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړې و. خو د واده لپاره د جنکو عمر اتلس کاله په ټاکلو اتفاق نه و شوی. د ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې د سرکاري کمیشن مشر اجاز احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت ورسره په دې بل متفق و خو ځینې سیاسي ګوندونو د واده لپاره د جنکو عمر اتلس کاله ټاکلو په اړه اختلاف لرلو. د ده په وینا چې بل به هم د کم عمرې د ودونو مخنیوي بل مسوده په اسمبلی کې نه سیاسي ګوندونو ته لیږي ولې چې د کم عمرې د ودونو له وجې په خاص توګه ماشومان یې جنکي متاثرېږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران بنگش وای چې د ځنډ کار په دې معاملې به حکومت کار کوي.
د ګورنمنت کاکس کمیټې شته د به هم اږي ته دوپاره یا د هاني ورکم چې هغه په دې قانون سازي باندې کار وکړي. پښتونخوا کې دا یو مسله شته موږ ان شاء الله په دې باندې خپل خو پورا افیکټیو طریقې سره خپل لوبینګ وکړو ان شاء الله موږ به ورسو دا شي.
د غیر سرکاري ادارې بلو وینس یو سیډن تر مخه چې د کم عمر جنکو د ودونو یو غټه بچه غریبي ده او بیا د کورونو لخوا جنکي بوج هم ګڼل کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته ورئست. په کورم کې د فټا سټوډنټس فیډریشن په نوم د زده کوونکو یو سازمان وایي د سیمې د یو شمیر سرکاري سکولونو استادان خپلو نوکریو ته په کرایې نیول سوي کسان ورلږي. د دې تنظیم په خبره د دې کار له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمنېږي خو حکومتي چارواکي دا نه مني. طارق اورغزی نور حال راکوي.
په کوهاټ کې میش دا اورګزو یو متاثره کس ولی جان وای موږ تر 200 پورې کسان درشن تقسیم اول په ځای کې تر هغه پورې ناسیو تر سوچې خوراکي توکو امداد نه ویرا کړي.
دا ته هیڅ څه نه دی ملاو دا ټول ناسی جامې خدیون سره غلیری نو موږ ته ډېر جاته غنو جام سره سمورالو درشن مو ته ملاو نس ګټ مخه ته ملاو احتجاج مو وکم ته ارجو مو وکم خبره مو کې فیوان نه منل.
د کوهاټ په جرمه کې دا اورګزو کورمه خیبر او وزیرستان متاثرینو ته خوراکي توکو امداد حرمیا شوړ کېږي. خو دغه ځل هلته ځینې متاثرینو ته دا ویلې شوي چې هغوی د خپل رشن لا پېښوره او یا بنو ترلاسه کړي. دا اورګزو یو بل متاثره کس حبیب خان وای دوی نورو سیمو ته د رشن ترلاسه کولو لپاره نشي ورتلی ځکه چې په دغه به ډېره خرچه راځي او دا دوی نشي برداشت کولی.
اغه مو سترغه واسونه مو یوګه کوله وته د تل څو راشن ختم نو وته غد وزره خرڅه خو هغه جبلړه جوړه زمګړی جبلړه مزدور کار خلک او وته دې بڼه تل شاګم یا ملوی ځانم نو کم څو زرد وګر هغه ولګو نو به پیدا
په کوهاټ کې پر متاثرینو د خوراکي توکو امداد د وشلو ذمہاري غیر حکومتي اداره د کمیونټي ریسرچ اند ډیولپمنټ ارګنایزیشن دا د ادارې یو مشر کوسر لیوای دوی په سلو زره متاثر متاثره کورانیو کې هر میاشت د خوراکي توکو امداد تقسیموي. ښه مسله دا ده چې دغه ځلو ته د نړیوالې مرسته کوونکې اداره د ورلد فوډ پروګرام لخوا رشن کم راغلی دی، نو ځکه ځینو متاثرینو ته دا امداد ورنکړی شو. کوسر علي وایي موږ متاثرینو ته دا ویلي ول چې څوک انتظار نشي کولی او په سمدستي توګه خپل رشن غواړي، نو ورته د سهولت لپاره د دې انتظام په پېښور او یا بنو کې به وکړي. چارواکي دا هم ویل موږ ته تر رابطې وروسته د ورلد فوډ پروګرام مشرانو دا ډاډ راکړی چې په راتلونکي دوه ورځو کې به د پاتې متاثرینو لپاره هلته د رشن ورکولو بندوبست وکړي. په کورما او رغزو کې د جنګونو او پوځي عملیاتو له کبله ځایي متاثرینو خپل کورونه پرېښي دي او هغوی اوس د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق رغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصاله زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجي شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړلای شي، نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز